سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي راډیو ته وکیاست پیل کو د دې سات په خبرونو یو شمیر پاکستانی رسنیو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبې په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوي چې دا وسلوال څوک وو چې حمله یې کړې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي چې شاهد عمر د ټي ټي پي د ملکنډ د څانګې مرستیال امیر وو. پاکستانی رسنیو دا نه روښانه کړی چې پر شاهد عمر د کونړ په کومه سیمه کې برید شوی دی. په افغانستان کې واکمن طالبان چې په خپله خاوره کې د ټي ټي پي د وسلوالو موجودیت ردوي د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندل او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یوه بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېر خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دي چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی پلاوی شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. برښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د راروان کال د وارداتي برښنا تړون تمدید شي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس آژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد شامل دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په حالت وضعیت کې دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلی او وښکې بهونکي غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خوا ته ورشي ونیول شول. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي دي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدر اعظم ایراګلیکو باخیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسی مخالفان به وظفي. د نړیوالو چارو بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال وایي د 1500 زیات افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر سرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. او د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غونډې د 2 ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو په بخنه تیر شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری مجلې ته مظفر شته صحاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې ور سره واوري چې د طالبانو لخوا پرون ویل شوی قانون چې افغان انجونو باندې طبي انسټیټیوټونو دروازې بندیدي د ځین انجونو غبرګونونه راپرولي.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې وواژه.
او د دې ترڅنګ د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې آهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي.
مزدوری نه نشته نو په دغه خاطر باندې هر سړی زمونږ بازارونه ته خپل په ټپه ولاړ دي. موږ د مشکله ده دغه ګټل او دغه
دارا پورونه او بهرنۍ راپور هم شته را سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو روسي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لا ل وړاندې روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري د لا زیاتو ستونزو سره مخ کړي. په همدې اکله د راپور ته وکړي
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د انجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه نه خوده لید. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخنیسی به د هغه خود لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدمتونو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو غاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري و نوسی. په بیان کې راغلی دا داسې محل ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقعه تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونې او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپانډ خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پرېکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ولوسي هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې زروستي کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کړو. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصل چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو معنی کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څومره طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت کابینې په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلس یو به خبري سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو هم برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګوه او د دغو انسټیټیوټونو محصلین بیا وایي دا بندیز پر روغتیایی خدمتونو ته د ښځو لاسرسی نور هم محدود کی. په همدې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی، د کابینې په نننۍ ناسته کې د نجونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. دغه ولایت کې ځینو باخبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی، خو جزئیات یې ور نه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي، وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل:
سمستر اول مو فقط چند هفته مونده و د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومبی سمستر فاینال از مینو تا تورتی پاتی دی چه مونگ تا اوار را کرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از مینو نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دن نوار شو لدولت همو گفته نداده تود مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مستقرو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده، خو ناجیه له تېر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز سوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي:
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري، بلکې ټولنه به له منځه یوسي، بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي:
هله تم د سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي، خزینه ډاکترانې به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي، ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نشي ویلی، او هغه مشکلات چې ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نشي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت له امله د امیندوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرو سو یو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,40 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په سنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومترۍ پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې په ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس د یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 5 کیلومتره کې پروت دی او لدی لوړی د شار تقریبا ټول مهم لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښا شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته ادعاو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د دسمبر څلورمه د جاپانی ډاکټر تسو ناکامورا پنځم تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسېدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوي. هغه چې په کاکامورات مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ او له همدې عمله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. په همدې هکله زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکو سید سالار خادم ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار د چې قاتلانو ونیول شي، محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر پکار دی، دغه انسانانو ساتنه پکار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسولیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوریت نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژون کې نه دی نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندي د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګي ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
د دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. کڅوم د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژن کې به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والی وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشې شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملا عادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تسوناکا مراد وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کے په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاوې پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیز ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغه خلکو ته د خپل سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خوله تویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج لپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د دا خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم د هغه خپلو شتو منابعونه مناسب استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساتونکو سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1947 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته یې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درینور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه نباز شد و ما دوباره بتانیم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
خبرونه تبیا هم خر اغلی تاسو موږ غکل ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو وستلرو سات په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. تاسو کولی شئ زمونږه دارا پورونه او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولئ او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ازادي رادیو وس په سوشل میډیا کې هم تعقیبولای شئ. ورزو د افغانستان ختیست د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې آهنګران د کارونو لکموالی شکایت کوي. د دوی په خبره چې په خوای بازارونه تود وو، زیاتو کسانو د لاو لور بزګرۍ او د دوی په لاسونو د وسپنې نور جوړیدونکو شیان په خلکو اخیستل او ورسره یې کارونه هم خوو، خو له درې کلونو راهیسې کېږي چې د دوی بازارونه ساړه شوي دي او د دوکانونو کرایې او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په همدې هکله له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بېرته هم راځو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له وسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کار کلی په ورځنیو چارو کې کاریدونکي وسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې د لوارانو یا پخانو په لسګونو کارخونې شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وایي پخوای بازار خو خوسی مزه نشته. د دوی په وینا له یوې خوا د کرکلی لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او عصري وسایلو دود کېدل او له بل پلوه په کرهنیزو ځمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانۍ کارونه له لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزوري شوی دی. محمد رفیق سپین رنګ جامې په تن کړي، د جامو رنګ تور اوخته او د وور بڅرکو سوری سوری کړی دی. هغه اوس هم په وور کې ګرم کړی تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخکې لګ بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ضعیف شوي دي، ولا خلکو ته ډېرې نه مزدوري نه نشته، نو په دغه خاطر باندې هر سړی زمونږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. موږ ته مشکل ده دغه ګټل او دغه
د هغه د هټۍ درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه، تبرونه، چړې، چاقوګان، بیلچې او نور شیان راځوړندې، خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبدالله کاریګر دی. هغه په څټکو وهل شوی تبر باټ ته نیولې او تیر کوي. وایي له شاوخوا څلورو کالو څخه یې کارونه کمزوري شوي او په وینا یې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولی.
اولنۍ ستونزه خو ټول ته معلومه ده، اقتصادي ستونزه ده، ځکه ټول افغانستان حالت خراب دی. نو خاطره اوس ډېر کارونه پسنخه کوي او اقتصاد مشکلات ډېر زیات دي، ځکه اوس افغانستان هغه اقتصاد چې کومه ډېر زیات خراب دی.
عبدالله راته وویل لکه څنګه چې د لواری کسب ورته له پلرونو په میراث پاتې دی، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته تبرونه، بیلچې یا نور شیان جوړوي، خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کارم دی نو پخوانه دا کار کوو، بس چې څه مونږ شي جوړولې تبرګي لرونه کودال هر څه راوړي بس مونږه کوو ان شاء الله نیم سازو او تیر کوو.
محمد حنیف هم په اسدآباد کې د لواری دکان لري. وای په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي افتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غړولې دي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، د اسار رازو ما خام زو لکه ډوډۍ روپۍ پیدا کیږي، ورانب کې د ګاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نه مالیا ګان پیدا کیږي، سره د ډوډۍ روپۍ نشته چې کور لکه وړوالو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. بیا هم عبدالله
نه نه اوسه پورې چا چې نه کړی، نو تاسو پوس ته لګي خو هیڅ چا نه کړی مرسته نه ده کړې. نه شاګردانو هیڅ مرسته نه ده کړې، په خپل توسل روان کړی پلا نیکنه پاتې قصر دی بس کوي.
آهنګران له اوسنیو چارواکو او مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې د آهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د عصري وسایلو مرستې وکړي، څو دوی هم له اوسنیو ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړېدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصاد یې بده اغیزه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، زمونږه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ ازادي راډیو نه دری خبری مجله واورئ.